Gana Urdunko, Assalamu alaikum, Dada Voice of America, Diba Radio Day. Nandu Jumi Bras, Kazba Dara Shalam, the Maid Mashti, Atamanetada. I will talk to Blandiku, the Mohimu Habruno Sartiki. For Tula Naleki, the Coronavirus Telasa, the Mutasra Shu, Halkosh Mira, Atadish Laka, Avyosh Petazar and Seba Shabi. After Osapuri, the Day the Lassa, the Dwalaka, Avyokam, Avya, Zaranaziat, Halak Mushibidi. په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د 15 اویا زره نه زیات خلک مړ شوي دي. د پاکستان حکومت په یو داسې وخت باندې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره بند کړل شوو کاروبارونو بیرته پرانیستو کې نرمي راوستې چې په ملک کې په تېر یو شباروس کې نور 15 کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي او د مړو شوو شمېره اوس 1500 ته رسېدلې. د پاکستان د کراچۍ ښار د ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو یو عدالت د افغان طالبانو د بجل شوي مشر ملا اختر منصور 15 جایدادونه د نیلام کولو لپاره په خپل بلخه کې اخیستې دي. اوس ورته د خبرونو تفصیل ته په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تل سات متاثر شو خلکو شمیره د 38 لکه او یو شپته زره نصیبه شوي او تر اوسه پورې د دې د لاسه دوه لکه او یو کم او یا زره نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکې د جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس تلاسه د متاثر شوو خلکو شمیره 200 او 250 ته رسېدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15 او 700 کسان مړ شوي دي. برتانیا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 150 نوي، اټلی کې 150، سپین کې 650 او په فرانس کې 520 کسان مړ شوي دي. د امریکې په زیاتره ریاستونو کې روانه هفته کاروبارونه په جزئي توګه باندې بیرته پرانستل شوي. کارپوهان وایي په امریکا کې به د کورونا وایرس نه متاثره شوو او مړو شوو خلکو په شمېره کې نور هم زیاتوالی راځي. د صحت ماهرینو خبرداري ورکړې چې د ملک بیلابیلو ریاستونو د کاروبارونو بیرته پرانستلو لپاره وفاقي هدایات نه دي پوره کړي او د دې د لاسه په ملک کې د کورونا وبا یو بل لړۍ شروع شي. د پاکستان حکومت په یو داسې وخت باندې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره بند کړل شوو کاروبارونو بیرته پرانستو کې نرمي راوستې چې په ملک کې په تېر شواروس کې نور 15 کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي او دغه وایرس نه د مړو شوو شمېره اوس 1500 ته رسېدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمېرو تر مخه په تېرو 24 ګنټو کې 1700 نورو کسانو ته د کورونا وایرس لګېدلې دی. د تازه شمېرې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 25,838 ته رسېدلې ده. د پاکستان میډیا رپورټونه وایي چې په تېرو 10 ورځو کې د کورونا وایرس نه متاثر شوو مریضانو کې 30% زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ د کورونا وایرس په سر د یو اعلی کچې غونډې وروسته په مرحلو کې د ملک کاروبارونو بیرته پرانستو اعلان کړو، خو په ملک کې یو شمېر ډاکټرانو ډېرې څرګندې کړې چې د کاروبارونو بیرته پرانستو حکومتي فیصلې سره به د کورونا وایرس نه زیات خلک متاثر شي او د طبي عملې سره سره به د عامو خلکو په ژوند باندې ډېر بد اثر پرېوځي. د پاکستان د کراچۍ ښار د ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو یو عدالت د افغان طالبانو د بجل شوي مشر ملا اختر منصور 15 جایدادونه د نیلام کولو لپاره په خپله ولخه کې اخیستي. د ملا اختر منصور د جایدادونو لپاره مقرر کړل شوي پلټنه کوونکي افسر عدالت ته ویلي چې د طالبانو مشر په کراچۍ کې د 2 میلیون روپو جایدادونه اخیستي وو. د رپورټ تر مخه اختر منصور دغه جایدادونه په جعلي شناختي کارت باندې اخیستي وو. ملا اختر منصور د کال 2018 د مئی په میاشت کې د بلوچستان صوبې په دالبندین سیمه کې د امریکې په بې پایلټه ډرون حمله کې وژل شوی وو. هغه د وژنې د زینه د پاکستان جوړ یو شناختي کارت هم ملاو شوی وو. د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د تیر کال د اسنادو تر مخه ملا اختر منصور د ګل محمد او محمد ولی په نوم جعلي شناختي کارتونه جوړ کړو. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د هغه د ډلې سره د خبرو په وخت بین الافغاني مذاکراتو شروع کولو په شمول د افغانستان په مهمو ستونزو کې د پرمختګ غوښتنه کړې. خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ډلې سره ترېدو وروسته په ټویټر باندې لیکلي چې په دغه لیدنه کې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو، د بین الافغاني مذاکراتو زر تر زره شروع کولو او د کورونا وایرس خلاف مبارزې په حق لې خبرې کړې. خلیلزاد ویلي په قطر کې د طالب مشرانو سره د لیدو کتو وروسته د پاکستان او هندوستان سفر کوي او د هغې نه پس به بیا د طالبانو سره ویني. د امریکای ځانګړی استازی په یو داسې وخت افغانستان سفر کوي چې د طالبانو زیاتې شوې حملې او کورونا وایرس افغانستان کې د ځان ښکار د سولې عمل ته په ممکنه توګه باندې نقصان رسولی شي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا دوه د خبرونه د واشنگتن دی سي زخه اوري. مننه چې را سره ملګری یاست. تاسو په دې خبرونه کې د نړۍ، پاکستان، افغانستان یو شمیر موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو، خو اول هم درته وړاندې کوو چې په امریکا او بیا په ټوله نړۍ کې د کووډ 19 یا کرونا وایرس صورت حال دی. نو د امریکا د جان هامکنز یونیورسټي د تازه شمیرو تر مخه دا وخت د کرونا وایرس د لاسه په ټوله نړۍ کې 2,9,000 څخه زیات خلک مړه شوي دي او د 38,000 څخه زیات خلک دې وایرس ناروغه کړي دي. نور څه تفصیلات تاسو ته ټول د بختور شاه په راپور کې لرو.
په نړۍ کې د کرونا وایرس د لاسه د ناروغانو شمیره 38,000 ته رسیدلې ده او په دغه وایرس تر اوسه د مړو شوو کسانو شمیر د 2,15,000 نه بره شوی دی. د وایرس په نړۍ کې تر ټولو زیات کسان په امریکا کې ناروغ کړي چې شمیره 2,28,000 نه زیاته شوې ده او تر اوسه په ټولو امریکا کې د 15,000 نه زیات کسان مړه کړي دي. په امریکا کې تر ټولو زیات کسان په نیویارک کې مړه دي چې تر اوسه شمیره د 6,000 نه زیاته ده. په امریکا کې د رازونو ښکاره کوونکي یا ویسل بلوور پر ټرمپ انتظامیه تور لګولې. د هغه ساینسدانانو په ضد یې سخت رویه کارولې وه چا چې به ورته د کورونا وایرس په اړه خبرداری ورکول او زیاتوي د صدر ټرمپ انتظامیه د صحت په ډله کې لوی کمزوریانې هم دي چې لکه بلې په امریکا کې د کورونا وایرس په دومره توندۍ سره خور شوی دی. د امریکې د صدر ډانلډ ټرمپ او مرستیال صدر مایک پینس هر ورځ د کورونا وایرس ټیسټونه کوي او ډاکټران وایي تر اوسه په دوی دواړو کې د کورونا وایرس نه دی موندل شوی. بلخوا د کانګرس د لاندینۍ برخې یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز سپیکرې نانسی پلوسی تیر ورځ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د یو بل وړاندیز هم کړی دی چې راتلونکي اونۍ به په رای اچول کیږي. د دې ترڅنګ په امریکا کې په بندیخانه کې غیر یو غیر قانوني کډوال هم د کورونا وایرس د لاسه مړ شوی. په امریکا کې رپورټونه وایي نږدې 1,500 غیر قانوني کډوال په جیلونو کې ښکیل دي چې چارواکي اندېښمن دي په دغه وایرس ډېر کسان اخته کېدلی شي. بلخوا په امریکا کې یو چینی امریکایي ساینسدان بینګ لیو چې په کورونا وایرس یې تحقیق کوو په خپله کوټه کې مړ موندل شوی دی. پولیس وایي د پیټسبرګ یونیورسټي دغه ساینسدان یا هو خودکشي کړي او یا خپل ملګري وژلی دی، خو دغه وجنه د کورونا وایرس د ریسرچ له کبله نه ده شوی. په سوشل میډیا د دغه ساینسدان د مرګ په اړه داسې افواګانې هم خورې شوي دي چې ګنې دی د کورونا وایرس په اړه حقیقت په ډاګه کولو ته نږدې شوی و چې دا څنګه په امریکا کې داسې خور شو نو ځکه وژلی شو. خو ځینې نور خلک په سوشل میډیا وایي دی د چین د حکومت لخوا وژلی شوی دی. د امریکې نه وروسته بیا کورونا وایرس په یورپ کې ډیر خلک ناروغه کړي دي. په فرانس کې د کورونا وایرس د لاسه د مړو شوو کسانو شمیره 6,000 ته رسیدلې ده، خو چارواکي وایي د ورځې په حساب د مړو کسانو په شمیر کې د 13 ورځو په پرتله کم راغلي دي. فرانس با ل 13 دوه میاشتو راسي روان لاکډاون یا بندیز د ګل په ورځ ختموي. هم دا غړول په ایتلی کې هم د 13 ورځو په حساب په امروزه مرګونو کې کمی لیدل شوی دی. په یورپ کې په فرانس او جرمني پسې ورستو تر ټولو زیات کسانو په روس کې ناروغه شوی دي او د ماسکو میر ویلی د کورونا وایرس د لاسه لاکډاون یې د مئی 1.5 نیټې پورې غځولې ده. اخوا جاپان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په امریکا کې جوړ شوی دارو ریمډیسویر رسمي منځوري ورکړې ده چې په دغه هیواد کې به د کورونا وایرس د مخنیوي لومړی سرکاري دوايي وي. سعودي عرب په هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په لاکډاون په سختۍ سره د عمل کولو لپاره خصوصي پولیس ګمارلې دي چې په یو زیبه 15 یا د 15 نه ډیر کسان یو ځای کې دوته نه پریږدي او په ټول ملک کې به د لاکډاون څارنه کوي. اخوا په هند کې چارواکي وایي په کورونا وایرس داخته شو کسانو شمیره د 500,000 نه زیاته شوې ده سره د دې چې په دغه هیواد کې تر څو هفتو په سختۍ سره لاکډاون عملی شوی. هندوستان د کورونا وایرس د معلومولو لپاره د موبایل فون یو اپلیکیشن هم تابع کړی دی چې په ارزان بیه موبایل ټلیفونونو کې به هم کار کوي او په ټول هند کې به ورسره د کورونا وایرس د مریضانو معلومات کېدلی شي. چین ویل دي دوی د صحت نړیوال ادارې WHO سره په دغه هڅو کې ملاتړ کوي څوک چې غواړي د کورونا وایرس وبا په اړه معلومات وکړي چې دغه وایرس د چرته نه او څنګه په ټوله نړۍ خور شو. چین د امریکې په خارجه وزیر مایک پمپیو تور لګولې د کورونا وایرس په اړه په چین د دروغو تورونه لګوي. امریکا وایي چین په کورونا وایرس د تحقیق په وخت په لیبارټری کې بے غوري کړې ده او د دوی د لیبارټری نه دغه وایرس خور شوی او دا چې بیا چین په وخت نړۍ نه خبر کړي چې دغه وایرس د انسانانو نه یو بل ته لګي. خو چین دغه تورونه ردوي او وایي دوی نړۍ په وخت د کورونا وبا په اړه خبرداره کړې وه. د صحت نړیوال ادارې WHO خبرداري ورکړې ک افریقایي حکومتونو د کورونا وبا د مخنیوي په اړه کوټلي ګامونه په وخت پورته نه کړل نو دغه وبا په لومړی کال کې په افریقا کې د 3000 نه واخله تر 190,000 پورې کسان مړ کولای شي او د یو کم 1.5 میلیون نه تر 3.5 میلیون پورې کسانو ته ورپورې کېدلی شي. د کورونا وایرس په ویکسین او دارو د امریکا فایزر او د جرمنی یو کمپنی کار کوي او وایي تر ستمبر میاشتې پورې به دغه دارو او ویکسین نړۍ ته ورکړي. کورونا وایرس په نړۍ کې اقتصادي کړکیچ هم رامنځته کړی او په امریکا کې په میلیونونو خلک کې د بیروزګارۍ د وظیفو لپاره په خواستونو ورکولو مجبوره کړی دي. ملګرو ملتونو د کورونا وایرس نه د ځپل شوو 3 غریبو ملکونو د مالی مرستو لپاره د نږدې 2 ارب ډالر غوښتنه کړې ده. نړیوال مالیاتي بینک یا IMF هم د کورونا وایرس نه د ځپل شوو 50 ملکونو د مالی مرستو خواستونه منظور کړي دي چې د 3 ارب ډالرو نه زیات مالی امداد جوړیږي. اخوا د برتانیې بینک آف انګلند هم د یو لوی امدادي پیکیج تابع کړی ده چې رپورټونه وایي په ملک کې د کورونا وایرس نه ځپل شوي کاروباریانو او عامو خلکو مرسته به کوي او دغه به په برتانیا کې په 1300 کالو کې تر ټولو لوی امدادي پیکیج وي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
وایس اف امریکا دی ویدر خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. په داسې حال چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیشي ورځ تر بل زیاتېږي، خو بلخوا د پاکستان حکومت په پاکستان کې د لاکډاون د ختمولو یا په لاکډاون کې د نرمي راوستلو ویلي چې د نه هم مې څخه به عملي کیږي. د پاکستان حکومت په دې ګام باندې مخالف سیاسي ګوندونو نیوکه کړې دي او وایي چې پاکستان حکومت د دې لاکډاون کې نرمي راوستلو مطلب دا دی چې د کورونا وایرس نورې زیاتې پیښې به مخته راسي. په دې اړه باندې تاسو تفصیلات
پیر ولایت شاو باندې کوي. وزیر اعظم عمران خان دغه اعلان په یو داسې وخت کړی چې پاکستان کې د کورونا رنس ډیر په تیزی
سره خوريږي او په دغه غرض اخته تنانو شمیرې 15000 نه هم اوریدلې دي. د وزیر اعظم عمران خان لاکډاون کې د نرمۍ راوستلو بیان ته حکومت مخالفه ګوندونه او د صحت ماهرین سخت برګون خایي. د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند دړوند نه حکومت باندې په دې معامله د ګنګس تګلارې خپلولو تورونه لګوي او مسلم لیگ نواز ګوند د وزیر اعظم عمران خان اوسنۍ پریکړه هم د دغه ګامونو برخه بلي. سند کې واکمن او مرکز کې حکومت مخالفه پیپلز ګوند چې دړوند نه د کرونا په معامله مرکزي حکومت سره شخړې لري د ګوند یو مرکزي لیډر نثار کوړو د وزیر اعظم دغه اعلان ته خپل غبرګون کې صدا سوایي. وایي چې پاکستان سره نیوزیلند یا سنگاپور نه دی خو یو ډېر کمزور هیواد دی او دومره توان نه لري چې د کرونا وایرس د بدو اغیزو مقابله وکړي شي. خو د دې باوجود د پاکستان د حکومت لخوا لاکډاون کې نرمي راوستل د بدمرغۍ خبره ده. نثار کوړو په حکومت باندې د کرونا په رنځ اخته مریضانو د درملنې په معامله د بېغورۍ تورونه هم لګولې دي. وزیر اعظم عمران خان دا اعلان په یو داسې موقع کړی چې پاکستان کې د کرونا په رنځ اخته د مړینو شمېرې 1500 سلور نوی ته رسیدلې دي او مهمه خبره دا ده چې په دې کې نیمایي یعنی تر 300 پورې تنان په تیرو اخرانو ورځو کې د 28 اپریل له تر دمه 8 نیټې پورې مړ شوې دي. او بیا د وزیر اعظم لخوا لاکډاون کې د نرمۍ اعلان کولو په موقع په دغه تیرو سلیریشت ساعتونو کې د کرونا 1900 زیات نوي کیسونه مخې ته راغلي وو. د سده چې د خلکو په دغه رنز اخته کېدو او مړینو کې راغلي زیاتوالی په ډاګه کیږي او د وزیر اعظم اعلان ته خپل غبرګون کې د پاکستان په کچه د ډاکټرانو سازمان پاکستان میډیکل اسوسییشن مشر ډاکټر اشرف نظامی هم اندېښنې ښودلې دي او د خپل غبرګون کې ویلي چې حکومت په یو داسې وخت کې دا پریکړه کړې چې د کرونا مرض په ډېر تیزی سره خوریږي. بل خوا وزیر اعظم عمران خان ویان ندیم افضل چند د حکومتي پریکړې دفاع کوي.
نیچے کیونکہ عید کے دنوں میں لوگوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور دکانداروں نے پورے سال کے لیے ادھار لیا ہوتا ہے اور سٹاک ہوتا ہے ان کا یہ پیک سیزن ہوتا ہے.
اغه د لیس په لوي چې د 1300 اونورا حاصل د هیواد تړلو لقبل دکانداران او تاجرانو طبقه تر ټولو زیات اغیزمنه شوې ده ځکه حکومت دوی ته د اختر نړوند د خپل کاروبارونو کولو اجازه ورکړې ده. د وزیر اعظم عمران خان د اعلان وروسته د خیبر پختونخوا حکومت په اونۍ کې 15 ورځې دکاندارانو ته خپل کاروبار کولو اجازه ورکړې ده. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب تر مخه د مرکزی حکومت لخوا دوی سره شریک کړل شوی مسوده کې سنوې خبره نشته ده او د مرتضی وهاب په وینا دغه مسوده د لاندې دړوند نه تړلې شوی زیاتره کاروبارونه به د سبا نه پس هم بند ساتلی شي. بلوچستان حکومت چې د وزیر اعظم د اعلان وروسته صوبه کې د لاکډاون میاد دو نور غزولې او د صوبایي حکومت ویان لیاقت شاهوانی او شخصي ټلویزیون چینل ته ویلي چې دوی به مارکیټونه پرانیزي خو دې سره به د حالاتو څارنه هم کوي. د لیاقت شاهوانی په خبر اسپتالونه د کرونا مریضانو نه ډکېدو نه خدا ده چې بازارونه بیا سمودې پورې شاړ پاتې شي. د سیړنو تر مخه د وزیر اعظم عمران خان لخوا لاکډاون کې د نرمۍ راوستلو اعلان هم لا ډېر واضح نه دی. سیړونکو وایي چې دغه اعلان نه دا نه په ډاګه کیږي چې د سبا نه د تعمیراتو د شعبې او د وړو مارکیټونو د پرانستلو نه علاوه حکومت په راتلونکي کې کومې شعبې پرانستلو اراده لري.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه ده واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسئ. په پاکستان وفاقي حکومت په ټول ملک کې د 15 جولای پورې د تعلیمي ادارو د تړلو او د 9م لسم او 11م او 12م جماعت ته امتحانونو د ځنډولو ویل دي. وفاقي تعلیم وزیر شفقت محمود مطبوعاتو ته د خبرو په وخت ویل چې د 11م او 12م جماعت زده کوونکو به د 9م او 11م جماعت د بورډ د نتیجو په اساس پارسیږي، خو بیا ځینې زده کوونکي وایي چې د حکومت د پریکړې زبه متاثره کیږي، ځکه چې روان کال د بورډ امتحان کې د ډیرو نمبرو اخستو لپاره تیاری کړې وه. په دې اړه څه تفصیلات دسته د دیوا خبریال ارشد مومن په راپور کې لري.
د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود د زیارت پورز ویلی په ټول ملک کې به تعلیمي ادارې د 15 جولای پورې تړلې وي او نه هم لسم او یو لسم دو لسم جمعتونو امتحانونه هم منسوخ کړي دي. شفقت محمود پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره جوړې د قومي همغږي کمیټې د ناستې وروسته میډیا ته وویل د لسم او دو لسم کلاس د کوونکي به د نهم او یو لسم کلاس د بورډ امتحان د نتیجې په بنیاد پاس شي او د نهم او یو لسم زده کوونکو نه امکان لري چې لسم او دو لسم کې په یوځې د دواړو کلاسونو امتحان واغستل شي. خو زده کوونکي وایي د حکومت د پریکړې سره به په تعلیمي کیریر بد اثرات پرېوځي. د لسم جمعت یو زده کوونکی محمد خان وایي د زده کوونکو د بورډ په امتحانونو کې د نهم جمعت په مقابله کې په لسم جمعت کې ډېر نمبر راځي. خود امتحانونو منسوخی با د لسم او دو لسم جمعه زده کوونکو نه د ډیرو نمبر او اغستو موقع د لاس واخلي.
پیو شر که خوی نمره نقصان دا چې موږ ته په پس ته ته موږ ته په کالج کې داخله ملو نشي، او بل دا نقصان دی چې دا موږ ته په روس ته ټایم کې چې کله موږ نه کولایان کو یا بل څه ټیسټونه مشتونه ورکو ناغه کې ولا موږ ته دغه نقصان کوي چې موږ یو اگریګیټ به خراب شي او موږ د دې دغه د کیسل کې دوه وځي موږ ته غشن نمبر ملو نشي په غزړو دغه باندې ملو شي نو موږ ته غشن پیدا ونه کی.
د تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود میډیا ته ویلي د دې پریکړې نه ځینې زده کوونکي په سناسه ډول متاثره کېدای شي، خو د ډېرو زده کوونکو ګټو ته کتو په بنیاد دا پریکړه کړې ده او چې چرته هم په دې پالیسۍ کې څه نیمګړتیاوې وي د هغې د ختمولو لارې چارې لټوي.
باقی بیچ بیچ میں کچھ انیملیز ہیں، ان کو اگلے چند دنوں میں ہم بیٹھ کے جہاں جہاں کوئی ہم سٹڈی کریں گے، دیکھیں گے کیا طریقہ نکل سکتا ہے ہیلپ کرنے کا.
سیڑون کی وی دات لسم عینی بدلون روستو د تعلیم محکمہ د صوبائی حکومتونو د اختیار لاندې ده، نو بیا څنګه وفاقی حکومت د ټول ملک لپاره پریکړه کولی شي؟ د خیبر پختونخوا پخوانی د تعلیم وزیر سردار حسین بابک په ټویټر لیکلی دا تلسم عینی بدلون روستو تعلیم محکمه د مرکزی حکومت اختیار نه دی پاتې شوی، نو بیا ولې د وفاقی حکومت کابینه کې د تعلیم وزیر ساتل شوی دی؟ د خیبر پختونخوا حکومت ویان اجمل وزیر ویلي د امتحانونو منسوخی او د تعلیمي ادارو بندیز به د وفاقی حکومت د اعلان سره سم وي. خو د سند صوبې چرته چې د پاکستان پیپلس پارټي واک کې ده، د تعلیم وزیر میډیا ته ویلي د امتحانونو او تعلیمي ادارو چوټیانو په اړه پریکړه به د سټیرنګ کمیټې په غونډه کې کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د دې رادیو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میشت ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دنده بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
وایس آف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. سره ملګری اوسېږي دا مهال د بلوچستان ایالت څخه یو راپور درته لرو. بلوچستان ایالت د سوداګریزي او د تاجرانو یو ناسته سوې او په دې ناسته کې د تاجرانو دا بیان جاری کړی چې دوی به په بلوچستان ایالت کې د مئی د لسمې نیټې څخه په بشپړ ډول خپل سوداګری بیا پیل کړي. تفصیلات تاسو ته د امید سمسور پر راپور کې لرو.
دغه اعلان د مرکزی انجمن تاجران د بلوچستان لوري وسو جرنال سکتر کویما غا ویل چې د سوداګرانو دکانونه لتیرو اتتسل ویش ورځو زه خطرل سوي دي
مجبور اوسو چې موږ پر لاس مې باندې مر ټوټل بلوچستان خلاصو کچيري حکومت دکانونه خلاصو په اصلاح کوي یا نه کوي او مرکزی انجمن تاجران بلوچستان رجستر دا په اصلاح وکړي چې پر لاس تاریخ به ټول دکانونه خلاص او ټول کاروبارونه به خلاص حکومت غواړي کې نه غواړي پر لاس تاریخ به ان شاء الله مر ټول بلوچستان خلاصو او خپل کاروبار وشرو
تاجران وی چې حکومت له دوی سره هیڅ ډول مالی مرسته نه ده کړې خو بلوچستان حکومت بیا دغه کاربندیز د مې د میاشتې تر 19 پورې غزولې دی صوبایي حکومت وی چې موږ د کرونا د وایرس د پیښو د یوې اونۍ کتنه کوو بیا به لاغه ورسته د بندیز د نرم کولو پریکړه کوي کو بل نور طبيعت د بلوچستان د روغتیا د صوبایي څنګ ډایریکټر جنرال ډاکټر محمد سلیم ابړو د کوټي په مطبوعات کلب کې خبري کانفرنس وکړي د ویل کچيري پر بندیز باندې بشپړ عمل ونه سونو په بلوچستان کې بعد د کورونا د وایرس پیش نوري هم ډیر زیات شي
3 جولای تک آپ کے پاس تقریبا 300,000 بلوچستان کے لوگ انفیکٹ ہو جائیں گے 11 جولائی تک 8 دن کے اندر یہ فگر 1.818,000 تک پہنچے گی
د جولای د میاشتې تر 3 منټ پورې به 300,000 کسان په بلوچستان کې په دغه وایرس څخه اغیزمن شي او دغه ډول د جولای تر 13 پورې به په 8 ورځو کې به دغه شمیره 300,000 ته رسیدلی شي
مډ سپتمبر تک بلوچستان کی کل آبادی کا 79% تقریبا 95,000,000 لوگ انفیکٹ ہوں گے
او د سپتمبر د میاشتې تر نیمې پورې د بلوچستان د ټول وګړو څخه یو کم 80% 15,000,000 کسان د کرونا له وایرس څخه د اغیزمن کېدو اټکل کوي د بلوچستان د روغتیا ډایریکټر جنرال ویل چې تر اوسه پورې د کرونا له وایرس څخه په صوبه کې 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی 3 ډاکټران هم له دغه وایرس څخه اغیزمن شوي دي ډاکټر سلیم ابړو وړاندیز وکړي چې حکومت په بلوچستان کې له 15 زخه تر 20 ورځې پورې کرفیو پر ګرځنده باندې دی بندیز ولګوي دلته په سیمه ییز توګه باندې د کرونا د وایرس پیشي ډیر زیاته شي تر اختر لمخه 4 ورځې له یوې ځلې زخه د بلې ځلې پر تاګ دی بندیز ولګول شي ډاکټر سلیم ابړو ویل چې څوک دې د کورونا چارو له وزارت څخه پوښتنه وکړي چې دا څنګه بندیز دی چې د دکان دروازه تړلې وي خو د نن کاروبار پکې روان دی د دې په خبره چې لمخه له حکومت سره دوا پی سی آر ماشينانو چې له 300 زخه تر 400 پورې آزموینه کولی خو اوس د مرکزی حکومت داري له لوري ودوی ته داسې ماشين ورکول سوي دي چې هغه تر 800 پورې آزموینه کولای شي له دوی سره ژمنه سوي ده چې 15 نور ماشينان به ورکوي چې بیا به په یو ورځ کې 1500 آزموینه تر سره کیدای شي حمید سمسور وی او ای دیوا کوټا
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدي او اوري دي شه د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده
که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
دا ویب پاڼه پته ده
voadivanews.com
ټوئیټر @voadiva
هېر یې نه کړی
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د جمعې ورځ کال 2023 د مې د میاشتې اتمه نیټه ده. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه د متاثر شوو خلکو شمېره 38,00,000 نه سیبا شوې او تر اوسه پورې د دې د لاسه د 2,00,000 نه زیات خلک مشوې دي. په امریکا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې د 15,000 نه زیات خلک مشوې دي. د پاکستان حکومت په یو داسې وخت باندې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره بنکل شوو کاروبارونو بیرته پرانیستو کې نرمي راوستي چې په ملک کې په تیر یو شواروز کې نور 15 کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي او د مړو شوو شمېره اوس 1,570 ته رسیدلې. د پاکستان د کراچۍ ښار د ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو یو عدالت د افغان طالبانو د وجل شوي مشر ملا اختر منصور 15 جایدادونه د نیلام کولو لپاره په خپل بلخه کې اخیستې دي. اوس ورته د خبرونو تفصیل ته. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه د متاثر شوو خلکو شمېره د 38,00,000 نه سیبا شوې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 2,00,000 نه زیات خلک مړ شوي دي. د امریکې د جان هاپکنز یونیورسټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس له لاسه د متاثر شوو خلکو شمېره 2,05,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 15,000 او شپږ سوا اویا کسان مړ شوي دي. برتانیا کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 1,650 نوي، اټلي کې 1,950، سپین کې 6,000 اویا او په فرانس کې 25,990 کسان مړ شوي دي. د امریکې په زیاتره ریاستونو کې روانه هفته کاروبارونه په جزئي توګه باندې بیرته پرانستل شوي. کارپوهان وای په امریکا کې بعد او کورونا وایرس نه متاثر شوو او مړو شوو خلکو په شمېره کې نور هم زیاتوالی راځي. د صحت ماهرینو خبرداري ورکړي چې د ملک بیلابیلو ریاستونو د کاروبارونو بیرته پرانستلو لپاره وفاقي هدایات نه دي پوره کړي او د دې د لاسه په ملک کې د کورونا وبا یو بل لړۍ شروع شي. د پاکستان حکومت په یو داسې وخت باندې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره بنکل شوو کاروبارونو بیرته پرانستو کې نرمي راوستي چې په ملک کې په تیر شواروز کې نور 15 کسان د کورونا وایرس نه مړ شوي دي او دغه وایرس نه د مړو شوو شمېره اوس 1,570 ته رسیدلې ده. د پاکستان د سرکاري شمېرو تر مخه په تیرو 24 غنټو کې 1,470 نورو کسانو ته د کورونا وایرس لګېدلې دي. د تازه شمېرې سره په پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 25,038 ته رسیدلې ده. د پاکستان میډیا رپورټونه وایي چې په تیرو 10 ورځو کې د کورونا وایرس نه متاثر شوو مریضانو کې 30% زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ د کورونا وایرس په سر د یو اعلی کچې غونډې وروسته په مرحلو کې د ملک کاروبارونو بیرته پرانستو اعلان کړو. خو په ملک کې یو شمېر ډاکټرانو ډېرې سرګندې کړې چې د کاروبارونو بیرته پرانستو حکومتي فیصلې سره به د کورونا وایرس نه زیات خلک متاثر شي او د طبي عملې سره سره به د عامو خلکو په ژوند باندې ډېر بد اثر پرېوځي. د پاکستان د کراچۍ ښار د ترهګرۍ د مقدمو اوریدونکو یو عدالت د افغان طالبانو د وجل شوي مشر ملا اختر منصور 15 جایدادونه د نیلام کولو لپاره په خپل ولخه کې اخیستي. د ملا اختر منصور د جایدادونو لپاره مقرر کړل شوي پلټنه کوونکي افسر عدالت ته ویلي چې د طالبانو مشر په کراچۍ کې د 2,000,000 روپو جایدادونه اخیستي وو. د رپورټ تر مخه اختر منصور دغه جایدادونه په جعلي سنخدي کارت باندې اخیستي وو. ملا اختر منصور د کال 2018 د مئی په میاشت کې د بلوچستان صوبې په دالبندین سیمه کې د امریکې په بی پایلټه ډرون حمله کې وژل شوی. هغه د وژنې د ځای نه د پاکستان جوړ یو شناختی کارت هم ملاو شوی. د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی اے د تیر کال د اسنادو تر مخه ملا اختر منصور د ګل محمد او محمد ولی په نوم جعلي شناختی کارتونه جوړ کړو. د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکای ځانګړي استازي دلمی خلیلزاد ویلي چې په دوحا کې د افغان طالبانو سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د هغه د ډلې سره د خبرو په وخت د افغاني مذاکراتو شروع کولو په شمول د افغانستان په مهمو ستونزو کې د پرمختګ غوښتنه کړې. خلیلزاد په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ډلې سره تر دې وروسته په ټویټر باندې لیکلي چې په دغه لیدنه کې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو، د بین الافغاني مذاکراتو زر تر زره شروع کولو او د کورونا وایرس خلاف مبارزې په حق لې خبرې کړې. خلیلزاد ویلي په قطر کې د طالب مشرانو سره د لیدو کتو وروسته د پاکستان او هندوستان سفر کوي او د هغې نه پس به بیا د طالبانو سره ویني. د امریکای ځانګړي استازي په یو داسې وخت افغانستان سفر کوي چې د طالبانو زیاتې شوې حملې او کورونا وایرس افغانستان کې د ځان ښکار د سولې عمل ته په ممکنه توګه باندې نقصان رسولی شي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحا قطر کې د ملا برادر او د هغه ډلې سره لیدلې دي. وایي چې په سو موضوعات سره خبرې شوي، اوس د پاکستان او هند سفر کوي او له دې وروسته به بیا د طالبانو سره وویني. تفصیلات تاسو په دې اړه زموږ همکار ماوش جلیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد ویلي په دوحا کې د ملا برادر او د هغه ټیم سره لیدلی، په سو موضوعات ورسره خبرې شوې، اوس د پاکستان او هند سفر کوي او له وروسته به بیا د طالبانو سره ویني. خلیلزاد په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ټیم سره د لیدنې خبر په ټویټر پر کړې چې په کوم موضوعات یې خبرې شوې، هغه جزئیات یې شریک کړي دي. په ټویټر خاغلی خلیلزاد لیکلی، بیګاش په دوحا کې له ملا برادر او د هغه له ټیم سره وګډه غونډه، مونږ په یو لړ موضوعاتو پرمختګ وغوښتو، اور کم د بشري چارو لپاره اور بند هم هغه سي چې نړیوال ټولنې غوښتنه کړي تر څو په افغانستان کې د کووېډ 19 وبا د اداره کولو لپاره غوره همکاري وشي. د طالبانو د دوحې د دفتر ویان سهیل شاهین پرون د دغه لیدنې په اړه خبر ورکړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي زلمی خلیلزاد په 15 مئی دغه سفر پیل کړو. د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې ویل شوی چې خلیلزاد به په دوحا کې د طالب استادو سره شوې توافقنامې په مکمل ډول عملي کول او فشار راوړي. دغه رنګ ویل شوی نوموړي به د اسلام آباد او نوی دلی د سفرونو په وخت د چارواکو سره د افغانستان او سیمې د امنیت او د دوی د رول په اړه خبرې ترې وکړي.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
وایس اف امریکا دیوا د خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسئ. د پاکستان د کراچي ښار د ترهګرۍ د مقدمې اوریدونکو عدالت د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منظور 15 جایدادونه په ولکه کې اخیستي. د پاکستان د ډان رسپانی تر مخه د ملا اختر منظور په کراچي کې 15 جایدادونه لرل چې قیمت یا بیه یې تر 20 میلیونه روپیه زیاته جوړیږي. په دې اړه باندې د دیوا خبریاله رابیا پیر د سړنکارانو سره خبرې کړې او یو راپور یې تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
د کراچۍ د تراګری د مخنیوي عدالت افغان طالبانو په خوانی مشر ملا اختر منصور د شاوخوا 3 کروڑ 60 لکه روپو مالیت جایدادونه ضبطولو او د دې د نیلامي حکم ورکړی دی. د پاکستان د انګریزي ورځپاڼې ډاند رپورټ تر مخه وفاقي پلټونکو ادارې د ملا اختر منصور عرف محمد ولی عرف ګل محمد اختر محمد او عمار په ضد د تراګری د مخنیوي د قانون لاندې مقدمه ترش کړې و. د اپریل په 4 نیټه عدالت د ملا اختر منصور دغه جایدادونه ضبط کولو حکم ورکړی و. دغه معامله په ورستیو کې د کراچۍ د تراګری د مخنیوي عدالت دویم مخې ته هم راغلی و چې عدالت تفتیش کوونکي افسر ته د جون تر 11 نیټې پورې دغه جایداد د نیلامي اشتهار ورکولو او رپورت عدالت کې جمع کولو حکم ورکړی دی. څېړونکو د پاکستان د وفاقي پلټونکو ادارې اف آی اے لاړه د ملا اختر منصور د مرګ شاوخوا 4 کاله تیرېدو پس دغه معامله مخې ته په راوړو پوښتنې رابرسېره کوي. مشه جرنالیست طاهر خان د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
پاکستان کې خو په اوسم د 2 ملیونه زیات افغان او ډېر پکې د 3 روپې د ځمکې دي چې دا زړه دي. دا خبره دا خبره ده چې په دې په ځمکو خلک واقعي څنګه پکې چې ولې فایې اوس دا خبره وکړه چې دا خبره درست هم دا اوسنۍ فلم دا ډېره مخکې خبره ده او چا په اړه باندې دا وشوې ده چې دا هغه دا په کراچۍ کې نو هغه سړی په کوکا د مخکې مړ شوی دی په بلوچستان کې امریکا په ډرون حمله کې. نو یو ډېر داسې مشکوک ګونګون ته حالت ته موضوع ده او یو ورخیز خبر روان ده. بل طرف نه یو بیان فقط راغلی دی لیکن دا خپل موجود د کورنۍ لخوا په دې باندې بالکل سندې ویل شي. دا یو څه شته چې د دباو د فشار لپاره پاکستان په ماضي کې کارونه کړي دي او
بل پلوتا دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په دې اړه ډیوا ریډیو ته وایي د کال 2019 د جولای په 15 نیټې عدالت کې جمع کړی سوی د چارج شیټ تر مخه د ملا عمر ورسته د طالبانو مشر جوړیدونکو ملا اختر منصور د پاکستان او د ایران پر پوله کال 2014 د مئی په 28 نیټه ډرون برید کې وژل سوی و. وفاقي پلټونکو ادارې اف آی اے لاړه د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو لیندین په اړه د پلټون په محل د خبره مخې ته راغلی و چې ملا اختر منصور په جالی شناخت د پاکستان کراچی ښار کې 15 جایدادونه اخیستي وو چې پکې پلاټونه او فلیټونه شامل وو. تیر کال د وفاقي پلټونکو ادارې اف آی اے له اړخه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور جایدادونه ضبط کولو خبره مخې ته راتلو ورسته افغان طالبانو دغه خبره رد کړې و او خپل عکس العمل کې ویلي وو چې ملا اختر منصور سره دومره وخت نه وو چې جایدادونه یې اخیستو. د دغه جایدادونو په اړه د ملا اختر منصور د کورنۍ لاړه هم څه بیان مخې ته نه دی راغلی. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. د پاکستان د کراچۍ شهر د ترګری د مقدمه اوریدونکو عدالت د افغان طالبانو د وژل سوی ملا اختر منصور په 15 جایدادونه په خپل ولکه کې اخیستې دي. پاکستان د ډون ورسپاڼې تر مخه د ملا منصور کراچۍ کې 15 جایدادونه لرل چې قیمت یې 1.5 میلیون روپیو زیاته وه. په دې اړه باندې یو څېړنیز راپور چې په نړیواله کچه باندې څېړونکي په دې اړه څه نظر لري شریفزاده تاسو یو راپور تیار
کړئ. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور جایدادونه نه دي تایید کړي خو پاکستان او امریکا کې څېړونکو وایي د کراچۍ غونډه خار کې د هغه د جایدادونو ثابتېږي چې افغان طالبان په پاکستان کې د خونده ډک ژوند تیروي. د پاکستان او افغانستان د چارو امریکایي څېړونکو مایکل کوګل منوایي په کراچۍ کې د ملا اختر منصور د جایدادونو لرل دا په ګوته کوي چې افغان طالبان په پاکستان کې پټ نه بلکې ښکارا پناه ځایونه لري.
The revelations about Mullah Mansour's properties in Karachi I think underscore two important points. One is that the Afghan Taliban did very much enjoy the sanctuary in Pakistan that the Pakistani state
Michael Kugelman way bo khabar ye wazeh gabira khabar da Pakistan riyasat laqwa da puto zaino ke de khalq da jwan maziya gaste che Pakistan pre aksar inkar kar aho ida de muhim khabar da chida tahqiqat sabit ami che haga da je da zuna istemalawal balki da markazunai patte dawal hum istemalawal aw da haga zaine nur Taliban tayarawal.
That suggests the scale of the safe havens and the sanctuaries that the Afghan Taliban enjoyed in Pakistan.
FIA تیر کال په ترهګرۍ ضد عدالت کې د ملا منصور د جایدادونو پر ضد مقدمه درج کړې وه چې پکې په هغه او د ده په ملګرو د غیر قانوني جایدادونو لرلو تورونه لګېدلي وو. په مقدمه کې ویل شوی چې هغه د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې د محمد ولی او ګل محمد په نومونو شپږ جایدادونه لري چې قیمتونه یې کروڑونه روپۍ دي. په پاکستان کې د سیاسي چارو څیړونکي سیاستوال او د بشري حقوقو مبارز افراسیاب خټک وایي پاکستان کې د افغان طالبانو جایدادونو لرل څه نوې او نابلده خبره نه ده، ځکه چې وایي دوی په پاکستان کې سرمایه کاري کړې ده او جایدادونه لري.
طالبان چې پاکستان نکم جنگ په افغانستان کې کوي نو دلته دوی ډېرې سرمایه ګزارانې کړي دي، سرمایه کارانې کړي دي او تقریبا ټولو لیډرانو دلته کې پیسې شته، کاروبارونه شته، جایدادونه شته، کورونه اغېستې دي. خو ملا احمد منصور چونکې وفات شو هغه موجود نه دی، نو د هغه دا کیسه راووته او چې اتفاقا راووت نو بیا په شاته کېدی نه شوه. حقیقت دا دی چې افغانستان کې دا جنگ چې دی دا خو مذهب په نوم خلکو استعمال کړی دی، مګر حقیقت دا دی چې دې کې زیاتره دا د تورو پیسو جنگ دی.
نوموړی وایي طالبانو دلته پاکستان کې ډیره سرمایه کاري کړې ده، تقریبا د دوی د ټولو مشرانو دلته پیسې شته، کاروبارونه شته، جایدادونه او کورونه شته. خو ملا اختر منصور چونکې وفات شوی نو ځکه اتفاقا د هغه د جایدادونو قصه راووته. اف آی اے دا انکشاف هم کړی و چې ملا اختر منصور د پاکستان دوه جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي وو چې د هغو په وسیله یې په کراچۍ ښار کې دوه جدا بینکونو کې اکاونټونه هم جوړ کړي وو او همدغه اکاونټونه یې د خپلو جایدادونو لپاره استعمالول. په پاکستان کې د سیاسي چارو یو بل څېړونکی طاهر خان وایي دا تروسه یوازې تورونه دي او دا نه ده ثابته شوې چې ملا اختر منصور واقعي جایدادونه لرل، خو وایي کې لرل هم دا سناشنا خبره نه ده، ځکه چې په پاکستان کې هر افغان جایدادونه او کاروبارونه لري.
کله چې دا راپورونه راغلل طالبانو د دین انکار کړو، دا یو ارخیز دعوه ده. د بل اړخه تر اوسه پورې د نخود اختر منصور د کورنۍ لخوا نه چې دا کوم امار یا شوی دی د هغه لخوا په دې باندې سوی دي شوی دي. بله پوښتنه هم رامنځته کېږي که دا ومنل شي چې دغه جایداد د اختر منصور وو، نو د یو وژل شوي کس چې هغه په خپل نوم باندې هم دغه جایداد نه واخیستی، څرنګه دا اوس اف آی اے ته دې ضرورت پېښ شو چې د دې په اړه باندې پلټنې وکړي؟ نو ډېر یو مشکوک غونتې معامله ده.
د افغان طالبانو پخواني مشر ملا اختر منصور د کال 2014 د مئی په 28مه نیټه د ایران نه د راستنېدو په مهال د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د پاکستان او ایران ګډې پولې ته څیرمه د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی و. افغان حکومت اکثره تور لګی چې افغان طالبانو ټول مشران په پاکستان کې اوسیږي، خو د ملا اختر منصور یا د نورو افغان طالبانو د جایدادونو په اړه تر اوسه کوم دریز مخې ته نه دی راغلی. د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت د اپریل په 11مه نیټه د پاکستان د پلټنو مرکزي ادارې اف آی اے ته امر کړی و چې د ملا اختر منصور د جایدادونو په اړه تفصیل او په جایدادونو کې د هغه د دوو پټو ملګرو په اړه معلومات د عدالت ته وړاندې کړي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملکري او سیجری. د پاکستان ستري محکمې سپریم کورټ لخوا حکومت د زکات د نوي نظام وروسته ملک د ننه د زکات په نظام هم پښتني راولاړې سوي. نو مایرین وای باید سودمن خلق په خپل د زکات رقم ضرورتمند ته ورسبی، او دا چې د ټکسونو نظام په ډول په بیت المال هم د خلکو اعتماد نشته، نو ځکه د روژې د میاشت څخه وړاندې کاتدار بانکونه د پیسې وباسي چې حکومت ځینې زکات وانخلي. نور تفصیلات استه د ریاض حسین پر راپور کې لرو.
د پاکستان د سترې محکمې سپریم کورټ لخوا د زکات په نظام کې د بدلون د سپارښتنې وروسته د ملک دننه په سرکاري توګه د زکات ته غونډولو او د هغې په تقسیم هم پوښتنې راولاړې شوې دي. دوه ورځې وړاندې سترې محکمې سپریم کورټ حکومت ته ویلي وو چې د زکات د تقسیم یو سپا او ښکاره نظام جوړ کړي او حقدارو ته د هغوی حق ورکړي. په دې هکله د اسلامي امورو ماهر اصرار احمد مدني وی او ای ډیو ته وایي په ملک کې د زکات د تقسیم محکمه نشته او زیاتره د زکات موجوده نظام په سیاسي بنیادونو ولاړ دی. په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان نن په خپل اداریه کې هم دا خبره په ګوته کړې ده چې د سپریم کورټ لخوا هم د زکات په تقسیم او حقدارو ته د دې پر رسولو پوښتنې اوچتې کړې وې. ورځپاڼې وایي په دې لړ کې سترې محکمې پخوانی د شریعت عدالت جج او دینی عالم مولانا تقی عثماني هم د زکات په نظام کې د بدلون سپارښتنې کړې وې او سپریم کورټ ویلي وو چې څنګه د زکات په نوم اخستې شوې رقم په بهرني دورو باندې خرڅ کولی شي. د دې ترڅنګ د ورځپاڼې په وینا د کال 1980 لسیزه کې د پخوانی جرنیل ضیاءالحق لخوا دا نظام جوړ کړی شوی و چې د روژې په لومړۍ ورځ په بانکونو کې د خلکو د امانتونو نه 2.5% زکات اخستل لازمي ګرځولي شوی و. خورسپانه وایي اوس د روژې د راتلو نه وړاندې کاتدار یا خو د خپل اکاونټونو نه پیسې وباسي او یا د بانډ په ذریعه خپل ځان د زکات ورکولو نه بچ کړي چې د خلکو د زکات په دې موجوده نظام باندې بې اعتمادي څرګندوي. په دې حق لا د اقتصاد ماهر پروفیسور ډاکټر میراج الحق وایي چې د ټیکسونو د نظام پر رنګه د موجوده زکات په نظام کې کاتدار په حکومت باندې اعتماد نه کوي.
زکات د خلکو ریزرویشن دی ترانسپیرنت طریقه سره به عوامو ته داغي هغه پیدا نه رسي کما چې رسول پکاري. کوم زکات چې زموږ د پیسو نه کوي چې هغه په صحیح طریقه سره حقداران چې کوم ضرورت مند خلک ته هغه ته رسي. دغه وجه ده چې خلک خو یاد په ډیوټ په شکه کې یاداره چې خلک خپل پیسې د ډرا کې لوګي د نشته مخکې شروع کړي نه مخکې خپل یک اول خالي.
سړنه وایي د 1980 پالیسیزه کې هم د شیعه مسلمانانو لخوا د بنکونو په ذریعه د زکات په اخستو احتجاجونه شوي وو او په هغه وخت کې هم څو علماو د زکات په لازمی اخستو سره اختلاف لرلو. اداري لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې حکومت د بنکونو په ذریعه د زکات د اخستو نظام ته بیا کتنه وکړي او بي وسه او غریب خلکو ته د هغوی حقونه ورسول شي. د پاکستان حکومت روان کال د روژې نه وړاندې د زکات اخستو د پاره نصاب 6.3 روپۍ مقرر کړی وي او بنکونو ته ویلي وو چې د امانتونو نه په سلو کې د 2.5 روپۍ په حساب زکات واخلي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د دې ورځو ګرانو او محترم اوریدونکو، زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغي او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغي اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼګوڼې ځایونو لکه حمامونه، ښاري بسونه او ټرینونه، الوتکې، سینما، جوماتونه، سرپټ بازارونه، هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته لتللو څخه د امکان تر حده ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړو ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بېله بېړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډیره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه ده واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. د امریکای وسنۍ ولسمشر او ونډې په خاني صدرانو هم وخت په وخت په وایس اف امریکا نیوکی کړی دی او د دې ادارې لزینو خبرو سره اختلاف کړی دی. که څه هم دا اداره د امریکای د کانګرس په مالی مرسته چلیږي خو شاوخوا سلویشت ژبو کې بې طرفه خبرونه خپل د امریکای حکومت هم د ځان دشمن کړی دی. د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه په دې اړه یو تفصیلي راپور تاسو ته تفصیلات زموږ همکار برکوال میاخیل اوروي.
په نړۍ کې د امریکای مشهور او معتبر خبری اداره وایس اف امریکا که څه هم د امریکای د حکومت په بودیجه یا فند چلیږي، خو د به طرف او آزاد خبرونو پر سر وخت په وخت د امریکای له حکومت سره اختلافات مخې ته راغلي دي. خو د دې ادارې مشرانو تر داسې حالاتو د راتېرېدو لپاره ډېر برخلیک ټاکونکي پریکړې کړې چې ډېر غیر معمولي او د ارزښت وړ وې. د 11 سپتمبر یا 9/11 تر پیښې یوازې 10 ورځې وروسته د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر چې د دې پیښې پلانونکي اوسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه، وایس اف امریکا ته د ځانګړې مرکې وړاندیز کړی و. د هغه مهال د وی او ای ځایناستې مشرې میرنا ویټورټ 2 تنه خبریالان وګمارل چې د طالبانو له دې مرموز مشر سره په ټلیفون مرکه وکړي. خو د ولسمشر بوش د دفتر چارواکي سمدستي په خبر سول او د امریکا ژغ مشرې ته د امریکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا ټلیفون وسو چې که د ملا عمر مرکه خپره کړي دا به یوه سیاسي ځانوژنه وي. په هغه وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ریچرډ باوچر په خپل یو وروستۍ مرکه کې ویلي د بوش ادارې د وایس اف امریکا د دې حق درناوی کاوه چې پر حقایقو ولاړ خبرونه خپاره کړي، خو وایي اجازه یې نه ورکوله هغه څه خپاره کړي چې د دوی په نظر دښمن ته ګټه ورسیږي. د امریکا د حکومت په بودیجه چلیدونکي دغه نړیوال رسنۍ وایس اف امریکا په اونۍ کې د 200 میلیونه یا 28 کروڑ خلکو لپاره په شاوخوا 40 ژبو خپرونې کوي چې له دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا د خپرونو یو تاریخ لري. او د امریکا د کانګرس لخوا د بې پلاوه او هر اړخیزو خبرونو خپرولو واک ورکړل شوی دی. خو د سپینې ماڼۍ او وایس اف امریکا ترمنځ شخړه له لسیزو راهیسې یو معمول او دود ګرځېدلی چې زیاته وجه یې د دې ادارې نیمه خپلواکه ځانګړتیا او لږې بریدګر چلند دی چې د فیډرل حکومت د لوی بیوروکراسۍ په منځ کې کار کوي. تېره میاشت هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلو تېرو ولسمشرانو په څیر پر وایس اف امریکا په ډېرې توندۍ او شدت سره بېساري نیوکې وکړې. ده د اپریل پر 15 د کورونا وایرس په اړه رسنیو ته د معلوماتو په اړه د خبرې غونډې په مهال وویل که تاسې اورېدلی وي چې د وایس اف امریکا څه خپروي ډېر ناوړه شیان دي، څه چې دوی وایي دا زموږ د هیواد لپاره ډېر ناوړه دي. خو د وایس اف امریکا مشرې امینډا بینټ د ولسمشر ټرمپ تورونه رد کړي او وایي اداره یې پر حقایقو ولاړ خبرونه خپروي. میرمن بینټ ویلي په وی او ای او د حکومت په اختیار کې د مطبوعاتي ادارو ترمنځ فرق دا دی چې موږ آزاد یو چې د یوې مسلې ټول اړخونه وښیو، او په حقیقت کې څنګه چې د وی او ای په تګلاره کې ویل شوي قانون موږ ته د داسې کار اجازه راکړې ده. له وایس اف امریکا د ولسمشر ټرمپ شکایتونه دوه اړخ لري. لومړی دا چې وایي د ادارې د کورونا وایرس د اغېزمنو کسانو او مړیو په اړه د چین حکومت مشکوک معلومات خپره کړي وو چې وایس اف امریکا هسې یو تور ګڼلی او په کلکه یې رد کړی وو. دویم ولسمشر ټرمپ پر دې خبره غوسه دی چې له تېرو 2 کلونو راهیسې په دې نه دی توانېدلی چې د ډیموکریټ ګوند د خنډونو له کبله د وایس اف امریکا د سرپرستی ادارې یو ایس ای جی ایم یا د امریکې د نړیوالې میډیا ایجنسۍ نوی مشر په خپله خوښه وټاکي. ولسمشر ټرمپ پر دې خبر افسوس کړی او ویلی وو پر هغه حکومتي رسنۍ کنټرول نه لري چې دده او دده د ملاتړو د ارزښتونو او اقدارو ښکارندوی کوي. هغه په 13 نومبر میاشت کې وړاندیز کړی و چې امریکا باید یوه حکومتي نړیواله رسنۍ جوړ کړي او د هغه څه مخه ونیسي چې دده په وینا سی این این یې کوي او دا یې نامناسب او جالي ګڼي او نړۍ ته ووایي چې امریکا یوازیم هیواد دی. د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مرکې او نورو مثالونو ته په پام سره ولسمشر ټرمپ د امریکې لومړی ولسمشر نه دی چې د وایس اف امریکا پر خبرونو او خبري پوښښنې وکې کوي. دا ځکه چې دا اداره معمولا د سپینې ماڼۍ د ټاکل شویو سیاستوالو تر څارنې لاندې وي او ګوري چې د مسلکي خبریالانو خبري مواد باید د قانون له مخې بې پلا ووي.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس